خوږ اوریدونکو د مشالې ډیو په روانه خبرونه کې د خپل کوربه اسرار الله مومن سلامونه مني. دا وخت په پیښور کې د ورځې 15 بجې شوې دي. د نن ورځې د خبرونه په دې اخیری غړي کې به واوري چې د امریکا د ګډو پوزونو مشر اډمیرل مایک مولن لخوا په پاکستان د تورونو لګولو وروسته د پاکستان دننه د قومي اتفاق رائے جوړولو لپاره سیاسي ډلو ګډه اعلامیه جاری کړې. په دې اړه د پاکستان د سیاسي مشرانو څه نظر دی؟ ریتر څنګه دا به هم واوري چې امریکا په افغانستان کې پوځیانو ته د سامان نسولو په لړ کې د ازبکستان لخوا د لارې ورکولو اعلان سایل دی. د دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه، خبرونه او مرکې لرو، خو لومړی د مجید بابا نه د سات تازه خبرونه اورو.
مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم وایي پر پاکستان د ترهګرۍ په جګړه کې د نور کار لپاره دبو نشي اچول کېدلی. د بلوچستان په قلات سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان په انګورډ سیمه کې د مشکوک امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې درې وسلوال وژل شوي دي. او د پېښور ښار په نمک منډۍ سیمه کې د مالوچو په یو ګودام کې د اور لګېدو له امله یو کس مړ او یو ژوبل شوی دی. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وایي چې امریکا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان قربانیانې هیرې نه کړي او پر دوی دې تورونه نه لګوي. گیلانی د امریکا لخوا د پاکستان د جاسوسۍ د ادارې ISI او د حقانی د ترهګرۍ ډلې ترمنځ د اړیکو له تورونو وروسته پر ابل شوي ټول ګوندیزه غونډه کې وویل،
پاکستان پر ڈو مور کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا.
دی وایي پر پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د نور کار لپاره دبو نشي اچول کېدلی. په هر حال کې د زموږ د قومي ګټو احترام وساتل شي. د امریکا د لوړو پوړو چارواکو لخوا ورکړل شوي بیانونه د حیرانۍ وړ دي چې د ترهګرۍ او بنسټپالنې په وړاندې د پاکستان د ورکړو قربانیانو بیخي برعکس وو. یاد دی وی چې د امریکا د ګډو پوزونو مشر اډمیرل مایک ملن د امریکا سینټ ته ویلي وو چې ISI د حقانی د ډلې سره ښه تعلقات لري چې په شمالي وزیرستان کې میشته ده او په افغانستان کې پر امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه کوي. د بلوچستان په قلات سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. قلات پولیسو ISHO مشال ریډیو ته ویلي دي د قلات په بس اډه کې نامعلومو کسانو په درې تنو ډزې وکړې چې د ده په خبره د درې واړه په هماغه ځای وژل شو. عبدالستار جاتوي په وژل شوو کې یو د لیویزو، یو د پولیسو او درېم عام کس وو. برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي. تر دې دمه لا هم کومې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو پولیس وایي چې داسې قسمه پیښې د هدفي وجنو لړای ده. د جنوبي وزیرستان په انګورډ سیمه کې د مشکوک امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې درې وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د تپه سیمه کې یعنی شاهدینو او استخباراتي چارواکو د دې پیښې او د درې کسانو د وژنې پخلی کړی دی. د مشال خبریال وایي چې د تپه سیمه کې چارواکو ویلي دي چې په دغه برید کې د ځایي وسلوالو طالبانو یو مهم مشر هم وژل شوی دی. د پېښور ښار په نمک منډۍ سیمه کې د مالوچو په یو ګودام کې د اور لګېدو له امله یو کس مړ او یو ژوبل شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د یو چارواکي اوروج شیرازي له خولې وایي چې په دغه پېښه کې د لکونو روپو مالي زیان هم شوی دی. تر دا مهال د اور لګېدو سبب نه دی معلوم. په یمن کې د دغه هیواد د دفاع وزارت ویلي دي چې دوی نن هغه امریکایي سختري د مسلمان تبلیغ کوونکي انور الاولاکی سره د نورو ملګرو وچلی دی چې د القاعده ترهګري شبکې سره یې اړیکې درلودې. د دفاع د وزارت چارواکو زیاته کړه چې اولاکی په یمن کې میشته د القاعده ډلې سره اړیکې درلودې. چارواکي وایي چې په 2009 کال کې امریکا ته تلونکي په یوه الوتکه د ناکام برید تر شا د اولاکی لاس و. امریکا د ترهګرو سره د ملاتړ په تور 15 کسان په تور لیست کې شامل کړي او بندیزونه پرې لګولي. د امریکا د مالی وزارت وایي چې په دې 15 کسانو کې یو قماندان عبدالعزیز عباسین دی چې د طالبانو لخوا د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ ولسوال ټاکل شوی او د طالبانو د روسنې یو مرکز لري. پر څلورو نورو کسانو کې حاجي فیض الله خان نورزی، حاجي مالک نورزی، عبدالرحمن او فضل رحیم د طالبانو حقانی ډلې او القاعده سره د مالی مرستو د تورونو له وجې پابندیانې لګول شوي دي. د دې بندیزونو تر مخه په امریکا کې د دوی مالی اساسي منجمد یا کنګل کړل شي او هیڅ امریکایي به نشي کولی د دوی سره کاروبار وکړي. د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې افغانستان د دې ادارې له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د افغانستان له پولو بهر د ترهګرو هغه کیمپونه وتړي چې پر افغانستان د حملو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل،
Despite the assassination of Professor Rabbani.
The Professor Rabbani la wajan sara sara che hadaf ye de sole de bahir gad wadawal wa de sole ali shura ba de sole aw pkhlain la para karta dawam warkri de pkhlain de bariali kawlo la para bayat de simaizo aw narewalo sharikanum latar rasarawi.
په دغه موخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ښاغلي سټافان دی مستورا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې پایدار امن یوازې د سیاسي لارې راتلی شي نه چې د پوځي لارې. ښاغلي مستورا دا خبره د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل د افغانستان په اړه یوې ځانګړې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. ښاغلي مستورا زیاته کړه چې تېره اونۍ د افغانستان د پخواني ولسمشر او د سولې د عالي شورا د مشر استاد برهان الدین رباني د وژنې باوجود په دغه هیواد کې د روغې جاړې او خبرو اترو لارې بندې نه دي. ښاغلي مستورا وویل چې امن یو روان عمل دی نه چې یو پیخه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه وایي چې په دې هیواد کې په دې وروستو کې د تشدد پیښې کمې شوې دي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونو نوې شمېرې خپرې کړي چې له مخې یې د کال په لومړیو اتو میاشتو کې د یاغیانو په بریدونو کې 2% کمی راغلی. په دې اړه خپور شوي راپورټ کې ویل شوي چې طالب وسلوال تر ډېره په سړکونو کې د بمونو په خښولو تکیه کوي، خو ملګري ملتونو یو ورځ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د تشدد پیښې د تېر کال په پرتله یو کم 20% زیاتې شوې دي. او وروستۍ خبر دا چې د لیبیا عبوري حکومت وایي چې د سرت ښار هوایي میدان یې یو ځل بیا په داسې حال کې تر خپل واک لاندې راوستی چې په دغه ښار کې د بندو پاتو ملکي خلکو په اړه اندېښنې موجودې دي. بلخوا د لیبیا ملي انتقالي شورا وایي چې د لرې کړل شوي لیبیایي صدر معمر قدافي ویاند یې نیولی دی. موسا ابراهیم په دغه موقعه باندې د ښځو جامې اغوستې وې. د مشال د خبرونو پای
اوردونکو خبرونه مو د مشالې ډونه واردل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د نور ریپورټونو ترڅنګ واورئ. د امریکا د ګډو پوځونو مشر لخوا په پاکستان د اورپاکو سره د اړیکو د لودلو تورونو وروستو پرون د پاکستان د ټولو سیاسي ډلو غونډه وشوه. په دې موخه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي
پاکستان پر ڈو مور کے لیے دباؤ نہیں ڈالا
پاکستان باندھے دو ڈو مور لپارا نور دباؤ نش غرزول کے دے اوزمنگ قومی مفادات دے پر ہر حال کے احترام وکڑے شی اوزمنگ لخوا د خبر و اترو لپارا پورے دروازے خلاص دی.
بلخوا امریکا په افغانستان کې خپل پوځیانو ته د سامان رسولو په لړ کې د ازبکستان لخوا د لارې ورکولو اعلان سٹایل دی. د امریکا د بنو چارو وزیر هیلی کلینټن وایي هغه ازبکستان سره خپل اړیکو ته اهمیت ورکوي او ازبکستان په افغانستان کې د بیا ودانې په لړ کې هم مرسته کوي.
We value our relationship with Uzbekistan. They have also been helpful with Afghanistan in terms of reconstruction. They are
اوردونکو په دې به هم خبر شي چې په پیښور کې اوسیدونکو د زیات ټرافیک له وجې د ستوندو سره مخ دي.
دا خلکو ته تکلیف صرف دې دی وجنه دې چې ایریا کمه ده او رش چې دې هغه زیات شو
چې ګاډي والا را رواني او به سبي ګنا ټریپک والا ریسار کی شپږ سو روپیا پرچا ولا ور کی چې کوم ګناګاری هغه سړی باندې ریساري.
دا او نور ریپورټونه خبرونه او مرکه هم لرو د مشالې دو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پرون د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ډلو ګډه غونډه وشوه چې پکې د ملکی سلامتۍ او امنیتي صورتحال لپاره د یو پارلماني کمیټې جوړولو پریکړه وشوه. زمونږ نمائنده ریاض موسی خیل د غونډې ته ورغلی وو او دا ریپورت یې را لیکلې دی.
پرون ماسپخین درې بجې شروع شوې غونډه سده پاسه نه غنټو پورې روانه وه. په دې موقع د مسلم لیگ نواز ډلې مشر میا نواز شریف، د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار ولی، د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن، د جماعت اسلامي امیر منور حسن او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر محمود خان اچکزي په شمول عمران خان، شیخ رشید احمد، حیدر عباس رضوی او دغه رنگ نور یو شمیر سیاستمدارانو ګډون لرلو. د غونډې په پیل کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وې چې د نننې غونډې نه نړۍ لدا پیغام غستل پکار دی چې د کامی سلامتی د پارا ټول کام یو موټی دی او پاکستان د نړیوال امن د پارا ډیر څه کړی دی او په مونږ نور دباو نشي اچول کېدی.
پاکستان پر ڈو مور کے لیے دباو نہیں ڈالا
پاکستان باندې د ڈو مور لپاره نور دباو نشي غرزول کېدی او زمونږ د قومي مفادات د په هر حال کې احترام وکړي شي او زمونږ لخوا د خبرو اترو لپاره ټول دروازې خلاصې دي. پاکستانی قوم سیاسي مشروعیت او فوز د خپل ملک د جغرافیایي حدودو ازادۍ او خود مختاری او د دفاع لپاره پر ازم دي
اور دفاع کے لیے پر ازم.
وزیر اعظم په پاکستان لګیدلی ټول تورونه مسترد کړ او زیاته کړه چې موږ د سیمه او نړیوال امن په خاطر د ملګری ملتونو سره اوګه پوګه ولاړ یو او پاکستان د جنگ کې تر ټولو زیاتې مالی او ځانی قربانې ورکړې دي. نوموړی وایي
اقوام متحده کې چارټر کې ته پاکستان نه بین
الاقوامی اقوام متحده د منشور تر لاندې پاکستان د نړیوالې ورورولې ذمہواری په خپل اوګو اوچته کړې ده او خطه کې امن لپاره یې هلې ځلې روانې دي. او د تېرو ورځو کې افغانستان کې د ترهګرۍ پیښو او بیا د امن کونسل مشر پروفیسر برهان الدین ربانی د مرګ له کبله د امن هلې ځلې متاثره شوې دي. او د دې ټولو پیښو په رڼا کې د امریکي اعلی چارواکو لخوا ورکړل شوي دا قسمه بیانونه زموږ لپاره د حیرانتیا وړ دي.
جانے والے بیانات ہمارے لیے حیرانگی کا باعث بنے.
د غونډه په ختمېدو د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر فردوس عاشقاوان مطبوعاتو ته د غونډه تفصیل ښکاره کړو. د دې وینا وا چې غونډه کې ټولو سیاسي مشرانو د ملکی سلامتۍ د پاره تجویزونه وړاندې کړل. فردوس عاشقاوان وې چې غونډه کې 22 سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې وا چې پکې 150 ګډون وکړو. دا وایي
پاکستان د تمام عوام کې جذبات او احساسات کی عکاسی
د پاکستان د ټول اولس د جذباتو احساساتو اوکاسی وا دا کانفرنس او په دې کانفرنس کې په 42 نکاتی ایجنډي باندې ټولو سیاسي ګوندونو په متفقه توګه لاسلیک وکړو. او نن یو واری بیا د جمهوریت حکومت لخوا اغستې شوی ګامونه وستایل شو او ټولو سیاسي مشرانو د دې مرسته وکړه. زه دا هم ویل غواړم چې د ملک د صورتحال جاج اغستو لپاره به یو پارلماني کمیټي جوړول شي چې پکې به د ملک د روان صورتحال جاج اغستې شي او دا کمیټي به هر میاشت خپل رپورټ وړاندې کوي.
غونډې ته د پاکستانی پوسټ سرلخکر اشفاق پرویز کیانی، د استخباراتي ادارې ISI مشر احمد شجاع پاشا او د خارجه چارو وفاقي وزیر هینا ربانی کر هم خبرې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کم پدی موضوع کې پاتې کېږو. په اسلام آباد کې شوې د ټولو سیاسي ډلو په دې غونډه کې دا هم ویل شو چې پاکستان باید په قبایلي سیمو کې له خپلو خلکو سره د سولې لپاره خبرې پیل کړي او د دې لپاره باید یو سم میکانیزم پلی کړي شي. هم په دې اړه په پراخه د مشالډو همکار خالد خان د پاکستان د کونو چورو پخوانی وزیر او د پی 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 شیرپاو ډلې اوسنی مشر آفتاب شیرپاو سره خبرې کړي. مرکه د نوموړي د خبرو څخه شروع کیږي.
دا خبره پکې ما زیاته اوچته کړې وه چې هغه طرف ته چې په افغانستان کې اوس د ریکنسیلیشن خبره کیږي چالتا ریکنسیلیشن کیږي او دلته نه کیږي نه داغیم سو جواز نه جوړیږي و متضاد هغه هغه کې بیا تضاد دی. نو دې لپاره دا او ویلی شوی چې یو پولیټیکل پرو ایکټیو پولیټیکل انیشیټیو دا سیاسي هغه به هغه کوو.
آفتاب خان دا خبرې به چا سره کیږي او بیا کومګو ګورو قبالی سیمه کې وزیرستان کې خپل وسلوال طالبان دي، ممندو کې خپل دي، په باجوړ کې خپل دي او بیا په خیبر پختونخوا کې نور. نو دا به کوم خلکو سره کیږي؟
دا دا اوس زمونږ او د افغانستان کې دا فرق دی. هلته خو طالبان سره خبره کیږي او طالبان به حکومت کې کو شاملې کو جگی. دلتا دا میکانیزم چې موږ خبره کوو کنه دا هر یو علاقې د پروا یو طریقې کار جوړو بیا به هغه شانتي دا به حالاتو چې هغه کمل تا هغه دی عوامل دی هغه به مخامخ یک دو هغه د پاره به طریقې کار جوړو.
تاسو دا ویلی شئ دا خبر دی باندې خبرو شو چې دغه خبرو د پاره مذاکرات د پاره س شرطونه بګدې مخکې خو دا ویلی کېده چې اول به س شرطونه بکې خو د شو درو دی ولې و دې ته س شرطونه
بګدې نه دې کې اوس خالد هم دغه هغه باندې دا میکانیزم چې موږ خبره کوو کنه ناګه کې به خلک هم ټاکل کېږي چې څوک به خبرې کوي زم دا چې کم بنیاد باندې به خبرې کوو چا سره به خبرې کوو.
تاسو څنګه غنه شیرپاو خان چې ترسو پورې فوج دغلته موجود وي په قبالی سیمو کې یا دغه کوم زینو چې دینو دغه په موجودګۍ کې دا خبرې کیدی شي مذاکرات کیدی شي دي سره؟
نو افغانستان کې هم د امریکای فوج او د ناتو فورس تل تاغه دي او د خبرو اترو یو سلسله تا روانه شوی ده.
لکه تاسو مطلب دا چې پرون کوم خبرې شوی دي دغه کتاب سره د فوج مشران مو لکه اغه دا غواړي چې دا خبرې دی او شی او په سیاسي لارو دی او شی
نه اغه دا چې ما چې کوم اوسه ته خبره کړ دا خو دا اغه دا سوات او د ملکند یو خبره وکړه او بلکې دا با جوړم پکې دا نو اگوی دا بنیادی اگر دا چکم دے که دا فوج کاروی اغشوا و الفوس کمونگم دغا سیونو بیاخو دا فوج بطول اتر لیشی ندی دا پارا دا سلسلہ دا خبر اترو کولو ضروری دا چه اگر خلق مونگا اعتماد کیا واخلو واخپل طرف تا کائل
شیرپاو خان دا امریکی دا رخا پا پاکستان بانده یو دا فشارم دے چه پا شمالی وزیرستان کے دے او پا خصوصی توگا دا حکانی شبکی خلاف تے عملیاتو کلیشی دا خبر سمرا آلتا او چیرلشوا
نو خبر خو بنیادی ام دا گوا دا گنا خدا دا ټولو پاټو دا مشترکہ اجلاس جو شو خو بنیادی خبر ام دا گوا چه اکم پاکستان میں دباؤ شروع شوے دے ہو دباؤ اچول کیے گی دے دا پارم دا خبر آو آگے کے دا حقانی نیٹورک خصوصی طور ماندے چکم ماندے فوج اوے چھے نا مونگ تدا سے شوائد دا مونگ پمک کے روستے دی ہو نا دا مونگ تدا سے آغشتے دا ہوئی عسکری آگے سرا قیادر سرا سا رابط پیشتے اوے چیز ضرور زمونگا رابطہ پا یو اکرشتے خو مونگا دا ہوئی امداد پا اس صورت نکو
افتاب خان کم وسلوال طالبان دی اگی تبا سب باور ورکولی شی چی خبری کو او تاسو خپل وسلک کی دے او دا امن طرف تراشے
او خالد خان او گور پا افغانستان کے خو مختلف ہے علتا خو اگوی تا چی خبری ہوشی ناگوی لوا پا حکومت کے سو آغا ورکی کردار ورکی یا سو حساب ورکی دل تا خو آغا صورتحال نده دل تا آغوی سرا کو خبر اتره کی گی مو خاص کر آغا مشران و سرا چه سو کالتا اس دا آغوی مجبوره دی والتا آغوی سرا آغا شوی دی نو دا پاگے کے راوسے کے دیشی چھے بھئی مونگا بالتا ترقی را بولو مونگا بالتا ڈیویلپمنٹ کو مونگا بالتا آٹانومس باڈیز بھائی جوڑو دا آگے دا لوکل گورنمنٹ پسطہ ماندے با مگر کچھ تاس خپل اختیار پا آگے لیا سر ملو چھو تاس خپل دلتا کاروبار پا خپل سطح ماندے دا غسے چلوے
دا د پاکستان د کورونا چارو پخوانی وزیر او د افتاب او د پیپل او د پی 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 شیرپاو ډلې مشر افتاب شیرپاو چې ورسره زمنګ همکار خالد خان خبرې کړې په دې موضوع باندې چې پاکستان باید په قبایلی سیمو کې خپل خلکو سره د سولې لپاره خبرې پیل کړې او اوریدونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر احمد شجاع پاشا د امریکا لوري هغه تورونه رد کړې دي چې ګینې د حقانی ډلې سره مرسته کې چګینه د دوی ادارې په کابل کې د امریکا په اهدافو وريدونکو کې د اورپا کې ډلې حقانی مرسته کړې و په دې اړه رائټرز خبري اجانس یو لیکنه کړې ده چې مهم ټکی درته حسیبا شهید وړاندې کوي
رویټرز خبری اژانس د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر احمد شجاع پاشا لخلیلی کی چې په افغانستان کې د مهنوري استخباراتي شبکې شته چې د دې ډلو ملاتړ کوي پاشا ویلی دوی حقانی ډلې ته یو پیسې یا یو مرمۍ هم نه دا ورکړي په دې لیکنه کې دا هم راغلی چې شجاع پاشا وی په پاکستان کې به د اورپکو پر ضد د امریکا پوځي اقدام د منلو وړ نیوي او پوځي د ځواب ویلو لپاره تیار دی شجاع پاشا بیا په پاکستان کې د زیارت په ورځ د ټولو ګوندونو په غونډه کې له سمیز رسنیو سره وویل دا راپورټونه بې اساسه دي رویټرز لیکي پاکستان تل د امریکا هغه غوښتنې منلې دي چې د افغانستان سره په پوره په اورپکو بریدونه وکړي خو د امریکا له لوري پر دې هیواد فشار وروسته له هغې زیات شو چې په کابل کې د رواني میاشتې په 14مه په امریکایي اهدافو بریدونه وشول او د امریکا د پوځ مشر ادمیرال مایک مولن وویل چې دغه بریدونه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په لارښود ترسره شوي دي رویټرز لیکي که څه هم امریکا دا وخت په پاکستان کې ډیره مایوسه شوې ده خو داسې ښکاري چې د اوباما حکومت غواړي له پاکستان سره اړیکې ښې کړي خبري اژانس وایي دا په داسې حال کې ده چې ځینې امریکایي چارواکي بیا غواړي له دې معاملې نه ځان لرې وساتي خو د امریکا د پوځ مشر مایک مولن چې دنده یې په دې اونۍ کې پای ته رسیږي د یوې مرکې پر مهال په خپلو خبرو بیا ټینګار وکړ او وی ویل هغه څه چې ویلي دي غوښتل یې چې وی وایي رویټرز د دې لخوا وایي چې ISI د حقانی ډلې ته مالی او اکمالاتي مرسته ورکوي او د غرض ورته د پولي په پټنځای کې یو ډول وړیا لار ورکوي مایک میولن وویل داسې نه وایي چې ISI په حقانی پوره کنټرول لري خو حقانی ډله دلته پټنځای لري او دا د القاعده لپاره هم یو پټنځای دی لیکنه زیاتوي چې د کابل د بریټ له افغانستان نه د بهراني او پوزیانو آرام وتلو په وړاندې یو خند جوړ شوی دی. د سپینې مانې وایانج جیکارنی وویل د پاکستان سره اړیکې کړکېچنې دي خو ډېرې مهمې هم دي. په لیکنه کې راغلي دا خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې دا وخت د امریکا په کانګرس کې په پاکستان باندې د ډرون یا امریکایي د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو سربېره د پوځي اقدام د اخیستلو په مخاملات هم مخ په زیاتېدو دی او پاکستان لا هم په خپل دریز ولاړ دی چې د تروریزم په جګړه کې د هیواد ډېرې قربانۍ ورکړې دي او لا هم یې هلې ځلې دوام لري. په امریکا کې په دې اړه هم خبرې اترې روانې دي چې حقاني شبکه د ترهګرو په لیست کې شامل کړي او د بندیزونو سره به مخامخ شي.
د حقایقو رابرت سیرون کې
اردوونکو پرون د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا رابل شوی ال پارټیز کانفرنس پای ته رسیدو وروسته په دې کانفرنس په اړه باندې زنو سیاسي کارکونکو ځینی سیاسي مشرانو د مشالې دوه خبريال ریاض موسی خیل سره خبر کړي راځي چې په غړې وورو.
د آل پارٹیز کانفرنس رستو مطبوعاتو سره خبرې کې د جماعت اسلامی امیر منور حسن وی
دلته د انقلاب مخه نشي نیول کېده ځکه چې امریکا په بیا بیا مونږ ته دړکې راکوي او کومنګ د هغه په جواب کې عملی ګامونه پورته نکړ او کومې فیصلې چې مونږ کړي په هغه مو عمل اونکړو نو بیا به یقینا د قوم د خپل هواد د پاره اوتريږي او د سره به یو داسې انقلاب راشي چې څوک د دې په مخه کې راغلل هغه به د ځان سره وي.
دغه شان د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده فضل کریم وای
ترسو چې د مذاکراتو خبره ده نو کوم خلک چې په ترهګرۍ یقین نه لري چا چې وسله نه ده راغستې سیکورټي فورسز پولیس عام خلکو او ادارو باندې بریدونه نه دي کړي نو که هغوی سره خبرې وشي نو هیڅ بدل نه ده.
د عوامي مسلم لیگ صدر شیخ رشید احمد وینا ده
ټولو مذهبي او سیاسي ګوندونو په متفقه توګه چې کوم بدون دا تورونه لګولې شوی د حقیقت غندن وکړه او ټول خلکو په اتفاق سره دا خبره کړې ده چې د پاکستان د دفاع خلاف به هیڅ نشي برداشت کولې. په خپل خپو د ادریدو پالیسی به خپلولې شي. کوم قراردادونه چې پارلمان پاس کړی دي په هغه به هم عمل کولې شي او ټول قام د پاکستان د سلامتۍ لپاره د پاکستانی ځواکونو او حکومت سره ولاړ دي.
د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان وی
خبرې دي یا پوځي یا سیاسي دریمه نشته. زمونږ د ټولو دا خیال و چې پوځي عملیات د مسلې حل نه دی. کدا وی نو بیا څه پکار دی؟ خبرې اترې دي، سیاسي حل لټول دي. دا من د پاره د پولي دوانو اڑخته خبرې وکړې نو مونږ د دې کوشش کړې ده اوس به ګور چې حکومت دا عملي کوي او کنه. اصل
هم نه بس یو کوشش کی اب یې امپلیمنٹ ہوتا یا نہیں.
د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق وای
دین امریکا ته واضح پیغام بالکل مقصد هو چې د ملک سالمیت او سولنټی او دفاع په سلسله کې پل تمام جگہ زمونږ به ختمی وی او قوم او سیاسی قیادت عسکری قیادت او ټول شانه به شانه وی او زمونږ فوج د مګل دفاع لپاره هر کوشش کوي زمونږ فوج به هیڅ سره ولاړ یو. نو خبر دا وصول چې با فیصله وصول چې اوس ته امریکا سره د تعلقات باندې او پالیسو باندې لزلسانی وشي.
د ال پارټیز کانفرنس په اړه د پاکستان د سیاسي ډلو نظر تاسو ورته
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ډیو دا اوس هم یو رپورټ لرو. امریکا د ازبکستان ستاینه کړې ده چې ورسره یې په افغانستان کې پوځیانو ته د سامان د وړلو لپاره لار ورکولو اعلان کړی دی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ازبکستان مشر اسلام کریموف ته ټلیفون کړی وو او له هغه سره یې په دې موضوع خبرې کړې وې. نور تفصیل په امیر ساحل درکوي.
امریکا په دې خوښي ښودلې ده چې ازبکستان ورسره افغانستان ته د سامان وړلو لپاره د لار ورکولو په ترڅ کې همکاري کړې ده. د پنځمې په شپه ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل
موږ له ازبکستان سره د خپلو اړیکو قدر کوو. هغوی په شمال کې د ویش په شبکې کې له موږ سره ډېره مرسته کړې ده. هغوی په افغانستان کې د بیا ودانۍ په ترڅ کې هم ډېره مرسته کړې ده. هغوی له افغانانو او افغان حکومت سره د بیا ودانۍ لپاره او د افغانستان د باثباتۍ پرمختګ او سولې لپاره په مرستو کې لګیا دي.
deeply involved in assisting Afghans and the Afghan government to try to
rebuild and make Afghanistan a more prosperous, peaceful country.
دا بیان پر داسې مهال راغله دی چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ازبکستان مشر اسلام کریموف ته ټلیفون کړی وو او له هغه غوښتي ول چې ورسره د افغانستان ته د سامان وړلو لپاره د لارو په پراخولو کې همکاري وکړي. رویټرز خبری اژانس لیکي امریکا له ازبکستانه دا غوښتنه ځکه کړې ده چې د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګل شوې دي او له پاکستانه د سامان وړلو د لار په اړه اندېښنې دي. د چهارشنبه په ورځ اوباما کریموف ته د ازادۍ د شلمې کالیزې مبارکي هم ورکړه او د افغانستان د ثبات او پرمختګ په اړه یې سره خبرې وکړې. په تیر مهال کې امریکا د اسلام کریموف پر حکومت د بشري حقونو پر معاملې انتقاد کړی وو. رویټرز خبری اژانس لیکي په امریکا کې تیر اونۍ د سینټ د مرستو لپاره تخصصي کمیټه یو بل منظور کړی وو چې تر مخې به یې پر ازبکستان د مرستو بندیزونه ختم شي. خو دا به یوازې په دې صورت کې کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ووایي چې افغانستان ته له ازبکستان د رسیدګۍ لپاره د دې کار اړتیا ده. امریکا ازبکستان ته په 2004 زیږیز کال کې پوځي مرسته د دې هیواد د بشري حقونو د ریکارډ له کبله درولې وه.
امریکا د ازبکستان ستاینه کړې ده چې ورسره یې په افغانستان کې پوځیانو ته د سامان د وړلو لپاره لار ورکولو اعلان کړی دی. د پامیر ساحل رپورټ مو واورېدو.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو اوس هم یو مقاله لرو. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو رپورټ کې لیکلي دي چې ایران په روانه میاشت کې په تهران کې د طالبانو د یو پلاوي کوربتوب کړی وو کوم چې په سیمه کې د ایران د پراخ رول لوبولو د خواهش څرګندونه کوي. زمونږ همکار بوروال کاکل دا رپورټ لوستی دی او مهمې برخې یې تاسو ته وړاندې کوي.
ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د رپورټ په پیل کې لیکي امریکا له ډیره وخت ایران په دې تورن کړی دی چې د افغانستان پر جګړه د اغیز لپاره د خپل خوش کمانډانانو ته روزنه او وسلې ورکوي او داسې نشسته چې د تهران او طالبانو ترمنځ د لوړې کچې د اړیکو څرګندونه کوي. رپورت لیکي د ایران د طالبانو له مرکزی مشرتابه سره اړیکې هغه وخت ډیری خراب وي چې کله طالبان په 1990 لسیزه کې په واک کې وو. رپورت لیکي د اسلامي بیداری تر سرلیک لاندې دا کانفرنس د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنائي لخوا د سپتمبر په منځ کې جوړ شوی وو چې لنړی څخه په کې تر 200 زیاتو سکالرانو او اسلامي سیاسي شخصیتونو ګډون کړی وو. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت استازیتوب د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین رباني کړی وو چې له هغه څو ورځې وروسته ووژل شو. ورځپاڼه له برهان الدین رباني سره په سفر کې د ملګري ارسلان رحماني چې د طالبانو په وخت کې د پوهنې مرستیال وزیر وو له خلیل کې چې د هغه وخت ډیر حیران شو چې کله یې د طالبانو د دورې یو چارواکی نیک محمد ولیدی. ارسلان رحماني ذاتوي داسې کسان عموماً د خلکو په وړاندې نه راځي او چې راځي هم نو د خپلو نومونو پر ځای تخلصونه یا فرضي نومونه کاروي. ارسلان رحماني وایي چې کله یې له خپل پخواني همکار نیک محمد سره روغبړ کاوي نو داسې نه و لکه څنګه چې افغانان له یو بل سره روغبړ کوي، بلکې یوازې یو بل ته ډیر په سادګۍ سره لاس ورکړ او هیڅ یې هم ونه ویل. ارسلان رحماني د نیک محمد په اړه ویلي چې هغه په یاغیانو کې اغیز لرونکي کمانډان دی او د کوټې په شورا کې له لوړپوړو مشرانو سره اړیکې لري. رپورت د رباني په پلاوي کې د شامل د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجدل خلیلی کې د ته هغه وخت د طالبانو د استادو په اړه معلومه سوه چې د کانفرنس د ګډونوالو په لیست کې دوه شناخته نمونه ولیدل. وحید مجدوای د طالبانو د دې وړو کې پلاوی مشرتوب نیک محمد کاوی او بل تیباغا ورسره وو او دوی په افغانستان کې د امریکا د مخالف محاذ د استادو په توګه معرفي شوی وو. رپورت لیکي دا سشکاری چې په تهران کې په یو کانفرنس کې د طالبانو د استادو ګډون ته په تهران او بهر کې لږ پام وراوښته وو، خو له دې څخه دا ښکاري چې ولی ایرانۍ مشرانو د طالبانو یو پلاوی ورغوښته وو. د رپورت په لیکنه ایران په داسې کولو سره د افغانستان جګړې ته د خپل خوشي د بڼې ورکولو یو قوي او غیر عادي اشاره ورکړه. واشنگټن پوسټ لیکي په تهران کې د کانفرنس پر مهال د طالبانو د غړو له کوربتوب کولو څخه دا د ایران د سیاست کې دای سي چې په داسې حال کې له طالبانو سره اړیکې رغې کړي چې دا په ډاګه سوي ده چې په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا ډله د واک په راکړه درکړه کې مهم رول ولري. ریپورت په پای کې لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند په ایران کې د ترسره سوي د کانفرنس په اړه لغبرګون شو دلته څخه انکار وکړ.
د بوروال کاکړ نامو د واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې رپورټ اورېدو او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی دی او په پیښور کې 5:30 بجې شوې دي. نو راځي چې هغوی نه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي پر پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د نور کار لپاره د بو نشي اچول کېدی. د جنوبي وزیرستان په انګورډه سیمه کې د مشکوک امریکایي بی پیلټ الوتکې په یو برید کې درې وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان په قلات سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. د پېښور ښار په نمکمنډۍ سیمه کې د مالوچو په یو ګودام کې د اور لګېدو له امله یو کس مړ او یو ژوبل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ښاغلي سټافان دی مستورا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې پایدار امن یوازې سیاسی لارې راتلی شي نه چې د پوځي لارې. افغانستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دې هېواد د پولو بهر د ترهګرو د هغه کیمپونه په تړلو کې مرسته وکړي چې پر افغانستان د بریدونو لپاره کارول کېږي. امریکا د ترهګرو سره د ملاتړ په تور 15 کسان په تور لیست کې شامل کړي او بندیزونه پرې لګولي دي. د لیبیا او بورو حکومت وایي چې د سرد خار سره نږدې د مومر قذافي ویان موسا ابراهیم چې د خضر جامع اغوستې وي نیولی دی.
اردن کلن خبرونه مو د مجید بابا نوردل په روسي نیمای کې ستاسو لپاره نور یو شمېر رپورټونه او مرکه هم لرو او خبرونه به هم درته وړاندې کوو. خو وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ورسپانو کومي اداري خبرې کړې دي د دې اداریو مهم ټکی د انیسا اجمل نورو.
ورځپاڼه ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې د امریکا لخوا د مختلفو بیانونو وروسته د پاکستان او امریکا اړیکو کې تاوتریخوالی پیدا شوی دی او په دې لړ کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو ترمنځ یو غونډه وشوه چې پکې وزیر اعظم ټول کام ته د ملک حفاظت لپاره د یو ځای کېدو ویلي دي. ادارې لیکي چې د دې سیاسي ګوندونو غونډې نه خدا ظاهریږي چې په دې کې د یو بل هیواد پر ضد د کړنلارې جوړولو په ځای د سیاسي مسلو حل راوباسل شو او د دې غونډې په اړه خو د وړاندې نه دا ثابتېده چې دا صرف یو سیاسي او مطبوعاتي لوبه دا ځکه چې ټولو ته دا پته ده چې د نورو هیوادونو او د سیکیورټي معامله راشي نو د ملک کړنلاره څوک جوړوي. دغسې ورځپاڼه ایکسپریس هم د سیاسي ګوندونو غونډې په اړه لیکي چې تېره ورځ د امریکا لخوا تورونو لګولو په لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو یوه غونډه وشوه او په دې غونډه کې د ټولو سیاسي مشرانو ګډون د امریکا لپاره دا یو پیغام دی چې د سیاسي اختلافاتو وروسته هم د ملک دفاع لپاره ټول ګوندونه یو ځای دي. بل د امریکا له چارواکو لخوا چې په پاکستان د حقاني ګروپ سره د اړیکو او مرستو چې کوم تورونه لګېدلي دي نو هغه په خپل ځای. خو د سیاسي ګوندونو د دې غونډې نه به امریکا ته دا خبر ملاو شي چې که امریکا د پاکستان پر ضد څه قسمه کاروایی کوي نو سخت ځواب به ورله ورکړی کیږي. امریکا له د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان ستاینه کول پکار وه او دا ویل پکار وو چې که پاکستان دا جنگ نه وي کړی نو نن به امریکا محفوظه نه وه. خو امریکا د پاکستان د ضرورتونو خیال ونه ساتلو او دا ځل پاکستان هم امریکا ته دا په ډاګه کړه چې اوس امریکا ته د ډو مور ضرورت دی. ورځپاڼه د نیوز په خپل ادارې کې لیکي چې د لاهور ډاکټران د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د بجلی لوډ شیډنګ دې ختم کړی شي ځکه چې د دې له وجې ډینګي مرض نور هم خپوري دی. د لوډ شیډنګ له وجې خلک د خپلو کورونو نه بهر اوسي چې د ماشو چیچلو خطر ورته زیاته شي. ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ په راتلونکو دریو کالو کې د تجارت حجم تر شپږ اربا ډالرو پورې رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په لار کې رکاوټونو ختمولو په اړه خبرې اترې شوې دي. په دې لړ کې د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات وشو او د هغې وروسته یو اعلامیه هم جاري کړې شوه چې پکې تاجرانو ته ویزې، ځمکني او بحري لارو باندې تجارت زیاتولو او جنوبي ایشیا فری اګریمنټ په ټولو شکونو عمل کولو باندې خبرې اترې هم شوې دي. ادارې لیکي چې اوس د دواړو هیوادونو ته د کشمیر او سیاچین مسلې اړخته هم پام کول پکار دی.
دا به انیسا اجمل چې د پاکستان د ځنو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې عبدالحی کاکړ د برتانوي ورځپاڼې ګارډین او د جرمني شپیګل ویبپاڼې مقالې لوستې دي. ګارډین د طالبانو او امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای په منځ کې راګیرو د نړیوالو مرستندویو ادارو په کارونو لیکنه کړې ده. شپیګل ویبپاڼې بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین ربانی د وژنې وروسته د سولې پر بهیر مقاله خپره کړې ده. راځئ چې د دواړو مقالو غټکی واورو.
برطانوی ورځپاڼه ګارډین په خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې نړیواله مرستندویه ادارو ته په داسې حال کې د یو ناممکنه کار غوښتل شوی چې دوی د طالبانو او امریکایي استخباراتي ادارې سیایي په منځ کې راګیر دي. دوی تر یو فشار لاندې کار کوي. د ورسپانې په وینا دوی په داسې حال کې کار کوي چې خپله بېطرفي او ازادي هم وشي او دوی ته د غربیانو د یو بل مټ په توګه و هم نه کتل سي. د ورسپانې په وینا دا هیڅ خبره نه ده چې دوی ته فنډونه له کومه ځای راځي. ګارډین زیاتوي چې د سره صلیب نړیواله اداره آی سی آر سی او یو بل نړیواله اداره میډیکل ساينس فرنټیرز چې جنگ ځپلو سیمو ته د لاسرسي لپاره له پوجانو سره په شخړه اخته دي دواړو غوره معیارونه ټاکلي دي. د ورسپانې په وینا مرستندوی ادارې نه یوازې په کار دي د خپلو شرطونو پر بنیاد کار وکړي، بلکې خلک یې هم وویني چې دوی په خپلو شرطونو دا کار کوي. بلخوا د جرمني ویبپاڼې شپیګل د افغانستان د سولې د شورا د مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو وروسته هلته د سولې پر بهیر د ده د مړینې اثراتو باندې مقاله لیکلې ده. ویبپاڼه وایي د نوموړي له وژنې سره په افغانستان کې د سولې موقع لا نور هم لیر ښکاري. شپیګل پښتنه راپورته کوي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي او مغربي هیوادونو چې برهان الدین رباني او د سولې عالي شورا جوړ کړه، آیا د دوی دا ګام یو رښتونی ګام و او کنه؟ د ویبپاڼې په خبره طالبانو د رباني د شورا د مشر ټاکنه د ځان سپکاوی وباله، ځکه چې دوی له هغه سخته کرکه کوله او حامد کرزی هم په دې ښه خبر وو. د شپیګل په وینا طالبانو له دې د رښتونی پخلاینې د یو کوشش پر ځای د سولې شورا څخه د یو شرمونکي ګام پیغام واخیستی.
اوریدونکو د نړیوالو ورځپاڼو مقاله مو د عبدالحی کاکړ نوري دی.
مشال ریډیو اور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او اوس هم یو ریپورت لرو. د ویپانی ډیلی بیسټ په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د انتظامی چارواکو د ګډو پوزونو مشر اډمیر مایک مولن د هغه بیان ملاتړ ونکړو چې پکې نوموړي ویلي وو د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی د ترګرو ملاتړ کوي او وسلواله حقانی ډلې علاقار ده. بلخوا د خبری اجانس ایسوسیټډ پریس په یو ریپورت کې راغلی دی په دې وجه امریکایي چارواکو د مایک مولن د بیان ملاتړ ونکړو چې دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ د وړاندې څخه پیچلې اړیکې لا نورې خرابې دي. دوړو مخالو غټکی څه داسې دي. د ویپانی ډیلی بیس په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د انتظامی چارواکو د ګډو پوزونو مشر اډمیرل مایک مولن د هغه بیان ملاتړ ونکړو چې پکې نوموړي ویلي وو د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی د ترګرو ملاتړ کوي او وسلواله حقانی ډلې علاقار ده. په مقاله کې وړاندې راغلی دی امریکایي چارواکي د وړاندې څخه د مایک مولن د بیان په اړه خبر وو خو هغوی پرې هیڅ اعتراض نه وکړي. مقاله کې راغلی چې د امریکا د ګډو پوزونو تلونکي مشر لخوا د بیان سره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې شوې دي. مقاله کې وړاندې راغلی د شروع په ورځو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ دواړو د مایک مولن د دغې بیان ملاتړ ونکړو او د سپینې ماڼۍ ویاند جیک رولی ویلې هغلی مولن چې د پاکستان په اړه کوم الفاظ استعمال کړي دي هغه یې استعمالول نه غواړي. خو نوموړي په پاکستان زور راوړو چې په کار د اسلام آباد د خپلو استخباراتي ادارو او حقانی ډلې ترمنځ د اړیکو درلودلو مسله حل کړي. د امریکا یو چارواکي ډیلی بیسټ ویبپاڼې ته وویلې د هغوی استخباراتي اداره د دې ادعا ملاتړ نه کوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی په کابل کې د امریکا په سفارت برید کې د حقانی ډلې مرسته کړې وه. امریکایي چارواکو ډیلی بیسټ ورځپاڼې ته وویلې د امریکا د ګډو پوځونو تلونکي مشر اډمیرل مایک مولن چې کله په خامی امنیتي شورا کې د خپل بیان کاپي د بیا کتنې لپاره جمع کوله نو د سپینې ماڼۍ سلاکارو ورته ویلي وو چې د خپل بیان هغه برخه لرې کړي چې پکې ویل شوي وو حقانی ډله د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی علاقه ده. بلخوا د خبری اجانس ایسوسیټډ پریس په یو رپورت کې راغلی دی په دې وجه امریکایي چارواکو د مایک مولن د بیان ملاتړ ونکړو چې دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ د وړاندې څخه پیچلې اړیکې لا نورې خرابې دي. رپورت کې راغلی روستۍ اونۍ د اډمیرل مایک مولن لخوا د بیان له وجې د پاکستان چارواکي ډېر زیات په غوسه شوي. همدارز رپورت جاتوي که څه هم د امریکا د دفاع وزارت او نورو چارواکو د اډمیرل مایک مولن د بیان ملاتړ ونکړو خو اډمیرل مایک مولن د تیر شروع په ورځو د نېشنل پبلک ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلې چې هغه په خپل بیان کې یو ټکی هم بدلول نه غواړي او څه چې یې ویلي دي هغه یې په خپل خوخه ویلي دي. نوموړي ویلي د پاکستان استخباراتي اداره اروپا کې ډلې حقانی ته مالی او اکمالاتي مرسته ورکوي او د هیواد دننه یې پټنځایونه هم ورکړي دي. مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د تیر زیارت پر ورځ خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي که څه هم دا د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو لپاره مشکل وخت دی، خو نوموړي ویلي د مشکلاتو باوجود پاکستان او امریکا لره په ګډه کار کول پکار دي. همدارس د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ویلي چې هغوی د امریکا سره په ګډه کار کول غواړي، خو د حقانی نیټورک پر ضد د عملیاتو هیڅ اراده نه لري. کارپوهان په دې عقیده دي چې پاکستان د حقانی ډلې سره خپلې اړیکې خرابول نه غواړي، او هغه په دې وجه چې کله امریکایي پوځونه له افغانستانه په بشپړ توګه وځي نو یاد شوی ډله به په افغانستان کې د اسلام آباد لپاره ګټوره وي. د پاکستان په اړه کارپوه ډینیل مارکی وایي که څه هم د مایک مولن بیان پاکستان ډېر پریشانه کړی دی، ولی بیا هم پاکستان د حقانی ډلې پر ضد ګامونه اخیستل نه غواړي، نو پکار ده چې امریکا د ترګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان سره ښې اړیکې ولري.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ دا سې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اردوګو تاسو په دې اډرس باندې د مشالې د خبرونه اوریدي هم شي او په لیکنه باندې لوستلې هم شي. او زو د پاکستان سین صوبې ته دغه صوبې چارواکي وایي چې په صوبې کې د راغلو بارانونو لوجې د اغیزمن شو خلکو سره د حکومت لخوا مرستې توندې کړې شوې دي، ولی سیلاب ځپلي وایي چې له یو خوا ورسره پوره مرستې نه کیږي او له بلې خوا د دوی په سیمو کې سیلابي اوبه لا هم ولاړې دي چې دوی یې د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه د مشالې ډو خبریال ظفر کریمی یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه وورو.
د یوې میاشت څخه ډېره موده تیره شوه، خو د سیند صوبې سیلاب ځپلي خلک اوس هم شکایت کوي چې پوره مرستې ورته نه ورسیږي، او اوس هم ډېری خلک د شنه اسمان د لاندې د سړکونو په غاړو ناست دي. اغیزمنې شوې سیمې بدین څخه سیمه ییز خبریال عبدالوهاب د سیلاب ځپلو اوسنی حال مشال رادیو ته داسې بیان کړو.
اغیر پاره د خوراک دا بندوبست چې کم خلک دی وخت په روډونو باندې ناشته یا کم خلک چې مختلف انجیو د خپل کمپونه له ګولی دی پاره کې ناشته کوي، ته خو راشي راشن ملایيږي. لیکن د دینه چې علاوه کم خلک دی هغه چې اومداسي کلی دی چې پاره کې پساو دی لارې بالکل کټ دی، هغه ته هغه شی په خپل لغوال نه ورسي، هغه اوسم په خلک په اوبو کې پساو دی او مختلف داسي انجیو دي چې سره بیړې ریپورت یې سره غیزي خپل راشن ورکي، او هغه شی دې ته نه ملایي کم چې نور خلک کینپونو کې ناشتي یا چې کم خلک په روډونو په لارو باندې ناشتي هغه شی یې ته نه ورسي. سیلاب
سیلاب ځپلي خلک وایي چې سانګړ او بدین ضلعو کې لا هم سیلابي اوبه ولاړې دي چې لیوې خوا یې د دوی کلی خارونه او د کار کروندې ځمکې لاندې کړي، او بلې خوا ته د دغې اوبو له وجې مرضونه زیات شوي دي.
دیکھیے تقریبا سو لفظ ہے کہ چودونا شری دی اور اغلا اس پر کلو دی ادا کے چودونو دوجے تقریبا 1500 کلی ڈوب شری دی اور پاڑ کلو کے پدی وقت کے اتو فوٹو نا والا لس فوٹو پڑے وہ والا دی اور دا گورنمنٹ دا طرف نا اس سے پر بندوبست نشتا چلی ودا بو سنگ اباسی اور دا کم چودونا چشری دا سنگ بندی بل چکم کوسکی شا دلار دی علاقے کے کمیٹی رضیا تھا متاثر دا او اغا دے ال بی او ڈی پر غاڑا باندھ دا نو اگے کی چکم نزدیک کلی دی پا کلو کے دی وقت او بو لاڑ دی حالات چہ او بر دی دے نوزی نو الا بلا خلق واپس دی کلو دا راشی او دا زما کی چکم زریز م کی دی او دا نیر غٹ اہمیت لری دی وقت خلقو دا پارا او اغا دی وقت چے او بو کی ڈوبی دی
د سین صوبې د اوبو محکمې چارواکي مني چې اوس مهال هم د سیلاب څخه اغیزمنو شوو نه ضلعو کې په خواوشا 1.5 کیلومتره علاقه باندې سیلابي اوبه ولاړې دي. د اوبو د محکمې چارواکي احسان لغاري مشال رډیو ته ویلي چې هره ورځ د اغیزمنو شوو سیمو څخه 40,000 کیوسکه اوبه د ایل بی او ډي نالې په واسطه سمندر ته غورځيږي. دی وای د اتیا فیصد نه زیاتې اوبه به په راتلونکو دو میاشتو کې د اغیزمنو شوو سیمو څخه وویستل شي، خو هغې ځایونو کې به موږ د ستونزو سره مخ یو کوم ځایونه چې زموږ د اوبو ویستلو نظام څخه کټ پاتې شوي دي. د اوبو محکمې چارواکي وایي چې اغیزمنو شوو ټولو سیمو څخه ولاړو اوبو ویستلو کې به لږ تر لږه 4 میاشتې ولګي، خو بلې خوا ته سیلاب ځپلي خلک وایي چې د اوبو ویستلو وروستو به خواوشا 6 میاشتو پورې د دوی د کرکلی ځمکه خوروي او د هیڅ قسم کرکلی جوګبان نه وی پاتې. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او سبا لبا تاسو د مشال ریډیو دا ځانګړي خبرونه
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوو بجو
د مشال ترانا لاندې
په اوو منټه د پاسا دوو بجو
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو
شعر او تصوف
په اتیویش منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو
اوردونکو تاسو ته معلومه وی چې څو ورځې وړاندې د پنجاب صوبې په چکوال ضلع کې د خلک هر سره نږدې یو د سکول د ماشومانو بس وخت چې پکې څه باندې دیرش کسان په هغه کې وژل شوي وو چې پکې زیاتره زده کوونکي وو. همدارنګ ویل کېږي چې پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې دی چرته چې تر ټولو زیاتې د ټرافیک پیښې مخې ته راځي. همداراز دا چې په پېښور کې د ټرافیک څه صورتحال دی، هلته کې خلک د څه قسمه د ټرافیکي ستونزو سره مخ دي، په دې اړه فواد علي شاه څه نن چې کومه ده هغه ځنه موږ ته نیغ په نیغه رپورټ راکړي، راځي چې په ګډه وورو.
ګران اوریدونکو، دا وخت زه د پېښور صدر په ډینز چوک کې ولاړ یم. دلته د گاډو ډیر رش دی. دن څو ورځې وړاندې په کلر کهار کې د سکول د ماشومانو یو بس اوړېدلې وو چې پکې 15 نه زیات ماشومان مړ شوي وو. د هغې اکسیډنټ یا حادثې غټه وجه دا بیانېږي چې هغه کوم بس کې چې ماشومان ناست وو هغه زوړ وو او په بس کې د گنجائش نه زیات ماشومان ناست. پېښور کې هم موږ ځای په ځای وینو چې په بسونو کې د گنجائش نه زیات خلک ناست دي، په موټرو کې د گنجائش نه زیات خلک ناست دي. زاړه ګاډي چلیږي، څوک د اشارو خیال نه ساتي او ډېر داسې خلک هم ګاډي چلوي د چا عمرونه چې کم وي او ورته حکومت ته طرفه لایسنس نه ورکړی شوی. په دې اکلا موږ دلته کې ولاړو، یو څو خلکو سره خبرې کوو. وخت یو کس دلته کې ولاړ دی، د ګاډي په تمه راځي چې د سره یو څو خبرې وکړو چې د ده څه خیال دی د دې ګاډو د مسلو په اکلا. ډوره که تا خپل ځان معرفي کو اوریدونکو ته.
ما بلال احمد نماد او زدا پېښور اوسیدونکي یم. پہلا خدا دا چې زمونږ حکمران طبقه هغه فیوچر پلاننګ یا فور کاسټنګ نشي کول. دا خلکو ته تکلیف صرف دې وجنه دی چې ایریا کمه ده او رش چې دی هغه زیات شو.
دلته کې مونږ وینو چې څه ګاډي خالی روان دي، څه د چتونو د پاسه خلک ناست دي. نو دې کې د چا ګناه در چا کسو
چې دی هغه فیکټر دا عوامو تعلیم ایټیچیوډ د دې بیهیویئر دې فقدان دی. سټوډنټان غټ غټ سټوډنټان دي، پروفیشنل لیول سبق وایي خو دې ته اوسه پرې دغه ذهن ته نه دي ورغلي چې د ګاډي په چت یا د ګاډي په پیدان باندې سفر د څومره خطرناک دی.
ګران اوریدونکو، دلته کې مونږ سره اوس یو بل مشر ولاړ دی، هغه نه اوس پوښتنه کوو چې دغه څه خیال دی د دې ټولو مسلو په هکله. کاکا، ستاسو څه نامه ده؟ که خپل ځان و معرفي کو اوریدونکو سره.
ماجی ظفر نامه ده او د سربن اوسیدونکی یم. دا جی دا عوامو قصورم دے او دا پولیس قصورم دے چې گاڑے والا را روانی او بے سبی گناہ ٹریپک والا ریسار کی شپک 100 روپے پرچہ والا ور کی چکم گناہنگاری آگا سڑے بن ریسار ہے او بی گناہ سڑے بر ریسار کی شپک 100 روپے پرچہ بولا ور کی او یا بولا 200 روپے ور کے چی جیب کے واجائی.
کاکا، تاسو دا ماشومان د سکولونو د گاډو پورې خلی پچتونو زینو، تاسو خپل زامنو ته بچو ته دا نه وایي چې پچتونو مزي؟
دا چې دونه گرانی دا چې ځل لوړ پیدا کی او کدی له سکول لپاره پیسې ور ور سره دوړو پیسې نشته رنو به سبزی په سر وړي او بچو لبا سکول لپاره پیسې سور کی 2 روپے ور سره نه مخامخ ان خلی پچت باندې.
ګران اوریدونکو، دلته کې مونږ سره د یو کالج طالب علم دی، دی اوس خپل کور ته واپس روان دی. د دې چټي شوی دا په ډینز چوک کې د بس په انتظار ولاړ دی. د دې نه مونږ پوښتنه کوو چې دا سکولونو کالجونو طالب علمان چې کوم دي، د کوونکی د ګاډو پورې خلی والو پچتونو والي، څنګه تا خپل ځان معرفي کو اوریدونکو؟
زمانو مول خان دی. مونږ زکه خجو دلته هډبل کړی نه اخري کنه، مونږ خرچه به دومره زیاتیږي او په ډبل کېږي بیا مونږ پیسونه ورکو د کته مونږ بس دا مونږ تمام شي برشت باندې مونږ نه خلی فلان دې مونږ نه هاف کری اخلي او کیانم دی د ځانه جوړی کړی دی 200 روپے کری سورلې اخلي. نو 200 روپے دا ورس مونږ دیږي پوری 200 ورکو بیا غین آباد بوټ ته 200 روپے ورکو هغه سیټه دا غټه خرچه ورځي 100 روپے راځي پرډه ته مونږ غریبانو خلکو دا مونږ کم نه پوره.
ګران اوریدونکو، دا وخت مونږ سره یو ډرایور ولاړ دی، څوک چې د اوه تو کالو راځي ګاډي چلای ډرایوینګ کوي. کاکا کا تاسو خپل تعارف کوری دن کو سره
زو جی ماما زما محمد ابراہیم دا او پور سکرور باندې شګه باشنده ما و جدا سه به چې دې په دې خو یو داسي لکه روټ کې دا دغه وند کړي کنا کہانی ہوتا حکومت ہی دی دی وجہ مثال زیادہ رش جوڑ کے اور رش پہ وجہ باندھے بے ایکسیڈنٹ تو نم کی جی ہو ہر سو وجہ سے
اکثر دل تک معشومان گاڑی چلائی بسوں تناستی رکشو تناستی لیسن سے وار سرنی تدی سے وجہ دا
بس سے بدا خو حکومت دا کار دے نو چاچے وس بھی اگر بچی تو موٹر اگشتے دے
معشمان تا سنو وای تا سو خپلم ڈریوری چې دا گاډه مو چلو کې دیش سے ایکسیډنٹ او کې مرشه
دا دی کنه سه بچ خپل مور پلان ورته نو وینم مور اغه مخال چې مور پلان کنټرول دی کنه
ګران اوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل چې ډیر خلک وای چې د دې ټولو مسلو پشا د ډریورانو او د پولیس لاس ته دا وخت مونږ سره یو پولیس افسر ولاړ دی راځي چې دا غنه پښتنه وکړو چې دا غ په نظر کې د دې مسلو بنیادی وجه څه ده کتا سور خپل تعارف مو کدام ول جدا مسلو وجه صدقه غټ
ز مسل من امر سب انسپکټر د پېښور ټریفک سره تعلق لرم دلته کې اصلي شهدار چې لیسنس او دغه ډیر لیسنس ډیر خلکو سره نشته کم ایکسیډنټ کیږي دا دی دغه وجه چې لیسنس ډیر سره نشته کوم ول پرچا ورم ګناغي په پوي کې نه پرچا خلاص او ما بغیر لیسنس خپل ډرایوینګ کوي
او بل دا کوم ګاډي چې ډیر زیات ډکی پچتونو کې نه دی د تاسو سزا ورکوي
بالکل جی کم گاڑی بچت سی سورلے بھی اگر مونگا لک کالجان بنا سنوائی ہو بیا ڈیر شور غبل جڑ گی جن مونگ دا سی گاڑی بند ہو بند ہو لے پاس وہ مجبوری سے مونگ دا کہ چاہیے وہ یار کم دی گانے کچھ گئی دارو بنورم جام شو خلق با ڈیر سی نو پتا کہ وہ جب یہی لمن پرچی ورک
ہو بلا گھٹا مسئلہ تھا سو پخیال سے دل تک
دل لگی جی دار چاہیے روڈوں نے جی ٹول خراب دی لکھو گور جگہ مکھا مکڑا پہ گورا دو گورا دی تو گاڑی سلو کی گی چسلو کی گنو داغی وجه داغی چی باغا سو جیمنگ راشی چوک بنشی
کم خلق چی زاره گاڑی چلی یا دا ماشومان چی بلسنس گاڑی چلی دا دی سزا سدد
دا دی جی دو کسم دی لکه ماشوم دی گاڑی چلی نو آغا اندریج کی رازی آغا نمونگ 300 روپیه برچوار بل داغا مونگ بازی وقت داسی مونگ داغا مشر رو قلو آغا نمونگ لکلو اوکو چیر مهربانیو که داد نمونگ دی پریخو پرچم ورکا خب بیا دا داغا مکوا دا ماشوم بانی دا گاڑی مچلوار
گران اوریدن کو سنگ اجتا سوا اوریدن چی دل تکی دا دیرو خلکو خیال دا دے چی پر اوڈنو دا حادثو یا ایکسیڈنٹو غٹا وجہ دا خلکو ناپوئی او دا ٹریفک دا قانون خیال نساتل دی فواد علی شاہ مشال ریڈیو پیخور
اوردن کو تاسو اوریدل چی پا پیخور کی چو کسما ٹریفک استون زیدی او سام یو ریپورٹ لرو نن د پښتو موسیقۍ مشهوري سندرغاړې ګلنار بیگم شپاړسم کلیزه مانځل کیږي د نوموړي د جون او فن په اړه د مشالې دو خبريال عمر دراز وزیر یو رپورت چمتو کړی راځي چې په غړې وورو
پبرنگستر گوری پیرستر گمی کتو پسڑندی
دا آواز د پښتو موسیقي مشهوره سندرغاړې ګلنار بیگم دی چې د دې د ذکر نه بغیر د پښتو موسیقي تاریخ نیمګڼې ګڼل کیږي نن د ګلنار بیگم شپاړسم کلیزان مانځل کیږي نو موړې په کال 1995 کې د ستمبر میاشتې په اخیری نیټه د اوږدې ناروغې نه پس د شپې 3 بجې د دې دنیا څخه کوچ وکړو او د اکتوبر میاشتې په اوله نیټه ترنګ قبرستان بنو کې خاورې ته وسپارل شو سندرا خاموشه شو او ساز چوپ شو د نوموړی مرګ په اصل کې د سندرې مرګ او د پښتو موسیقي مرګ دی په وارثانو کې د دې درې بچي او درې لونه دي محمد جوید یو شپته کلن په بنو بازار کې د پیزارو دکان لري دویم زوی جلیل د فلاین کوچ ډرایور او دریم سعید د پراپرټي کاروبار کوي د نوموړی درې لونه اوله شناس چې کراچي کې واده شوی نهي د اوسیما په پیښور کې واده شوی دی د ګلنار بیگم اصلي نامه شیرینا و چې په کال 1992 کې په پیښور کې زیږیدلې او لویه شوې وه پکا مومندا خوګه خلاوه چې د پلار نامه ګل محمد وو وروسته بیا د ګلنار بیګم واده په بنو کې د عبید الله عرف تلاور سره وشو او دا غیزه اینا دوی بقاعده د پښتو موسیقي آغاز وکړو. د پښتو په ډیر زوړ تاریخ کې یو نامه د ګلنار بیګم هم دی چا چې د خپل فنی ژوند آغاز د بنو محله آریا سماج یو داسې ځای نه وکړو چرته چې د زنانه د فن دنیا ته راتګ ډیر ګران ښکاري. د ګلنار بیګم اوله سندره چې په ریډیو پاکستان باندې نشر شوه د کړکړ مزل د برما وېستما. نوموړی خپل اولنې پښتو فلم در خیبر دپاره سوپر هیټ گانا نن په دې حجره کې خوشحالي د اثارو دونه دی ریکارډ کړی و. اخیرانه فلم یې جمعه خان دی چې په 8 اپریل 1993 کې جوړ شوی دی او د دې فلم د پاره د خپل ژوند اخیری سندره د ته چې زین او روح زما در سره زینه ریکارډ کړی و. نوموړی په خپل فنی ژوند کې ګڼ شمیر پښتو فلمونو د پاره سندرې ویلې دي چې په سوپر هیټ فلمونو کې لکه دره خیبر، دیدن، اوربل، د پښتون توره، خانه بدوش او داسې نور شامل دي. د پښتو سوپر هیټ سندرو کې د نوموړی یو د فلم باز او شاباز لپاره ریکارډ کړی شوی ګانا تما چې د خپلو د دیدار کړي ځان به هسه خوار کړي شامل ده. ګلنار بیگم هم لکه د لتا منګیشکر او د نور جهان غونډې په ملکه کوهسار خطاب منځله شوې ده چې دا خطاب غویتا مشهور شاعر، ادیب او دانشور پروفیسر پریشان خټک د نېشنل فلم ایوارډ په موقع باندې ورکړیو. د ګلنار بیگم زوی محمد جاوید د مشال ریډیو سره د خبرو په وختو وي چې د دوی مور چې د پښتو موسیقي د پرای خدمت د چانه پټ نه دی، د ژوند په اخیری لمحو کې د سو قسمه ناروغیو ښکار شوه. خو د نوموړې سندرغاړې د علاج معالجې نه حکومت او نا دفن د ترویج ادارو تپوسو کو
مشر بچای دی ګلنار بیگم دغه برسی نن منویږي لکه مونږ کول کې دی برسی هم مناو. افسوس په دې د حکومت دی ته هیڅ قسم لکه سپورټ ورنه ک خیری وخت کې لګا دا 3-4 سال لګا دغه سي جی پرتا وا د لکه بيماري تیرا کړه زیړای کې تیر ک مرګ نه بعد دې خندن سره لګا چا تعلق نه دا سوتلا نو مونږ تپوس چا کړي. د
ګلنار بیگم د ژوند او فن په اړه مو چې کله د پښتو مشهور شاعر ادیب غزی سیال څخه وپوښتل چې زیاتره لیکلې شوې سندرې یې ګلنار بیگم ویلې دي، نو دوی مشال ریډیو ته وویل
ګلنار بیگم غریب مړه شوې ده کلی ځای ده خو څه کا دنه چې ګلنار بیگم وا د میزه فنکار وا. ګلنار بیگم هر قسم موسیقي هر صنف شه ده اواز کولا ورکړي ده خواه که آغا غزل ده، سندره ده، لبه ده، بدله ده، مصریزه ده، خوده پخپل آوازش امنه تا میزه تا ده موسیقی رسولی ده و چلی میزه پزرش نناشته و ګلنار بیگم مره نده. ګلنار بیگم همیشه جانده ده ده پشتو چه یو وین که یه آره دین که جانده ده ګلنار بیگم جانده ده. ګلنار بیگم نمری زکه چه موسیقی روح ده و روح بخی نمری.
اوزن کو تاسې د ګلنار بیگم د ژوند او د هغې د فن په اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورېدو. د مشالې ډیو نننې خبرونه هم اخیری شوبو ته راغلې دي او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلې دي. نو راځي چې هغوی نه د خبرونو لنډیز واورو.
د د پاکستان وزیر اعظم وایي پر پاکستان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د نور کار لپاره د بو نشي اچول کېدلی. د جنوبي وزیرستان په انګورډه سیمه کې د مشکوک امریکایي بې پیلټه الوتکې په یو برید کې درې وسله وال وچلې شوي دي. د پېښور ښار په نمک منډۍ سیمه کې د مالوچو په یو ګودام کې د اور لګېدو له امله یو کس مړ او یو ژوبل شوی دی. د بلوچستان په قلات سیمه کې د نامعلومو وسله والو په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. په یمن کې د دغه هیواد د دفاع وزارت ویلي دي چې دوی نن هغه امریکایي سخت دریځه مسلمان تبلیغ کوونکی انور الابلاکی سره د نورو ملګرو وجلی دی چې د القاعده تر هغې شبکې سره اړیکې درلودې. د افغانستان ملګرو ملتونو نه غوښتلی دي چې د دې هیواد له پولو بهر د ترهګرو د هغه کیمپونو په تړلو کې مرسته وکړي چې پر افغانستان د بریدونو لپاره کارول کیږي. او نن د پښتو د وتلې سندرغاړې ګلنار بیګم د مړینې 14 کاله وشو.
اردون کوم دې سره د مشالې ډو نننې نه ساته خبرونه پای تر سي سبا بعد خبر پختونخوا په وخت سحر 9 بجې یواری بیا د مشالې ډو خبرونه شروع کیږي. هم دې سره خپل قربا اسرار لمومن او د خبرونو ویان مجید بابر ته اجازه ترکې. د الله پامان، شپه مو په خیر.